څلور بجې شپې احمد شیبر هم دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دوحې په راتلونکي غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده دغه خبره د دغه وزارت مرستیال ویان ضیا احمد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز لوی بحث وروسته نن چهارشنبې پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خبره کړه وړاندې راغلي د دوحې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله دا ځل د غونډې د جوړونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوي د دوی استازي د دوحې د راتلونکي غونډې په اصلي بحثونو کې ګډون وکړي خو په وینا یې لا هم په تمه دي چې ملګري ملتونه ورسره د غونډې د څرنګوالي وروستي جزئیات شریک کړي د افغانستان په اړه د دوحې دوه مخکنۍ غونډې د 2023 کال په مې او د 2024 کال په فبروري کې جوړې شوې وې ټاکل شوې ده چې درېمه غونډه د جون له 13 د جولای تر لومړۍ نیټې په دوحه کې جوړه شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د کارکوونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی فرانس پریس خبری آژانس نن چهارشنبې د یوناما د ماین پاکولو څانګې د مشر نایک پونګ په حواله ویلي په 2012 کال کې 15,500 ماین پاکانو افغانستان کې فعالیت کاوه خو اوس یې شمیر 3,000 ته کم شوی دی د ماین پاکانو د شمیر د کمېدو له عمل نه دی په ډاګه شوی خو یوناما لا هم ویلي چې په افغانستان کې د ماینونو خطر پر خپل ځای دی او هره ورځ یو کس پکې وژل کیږي د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د 2023 کال له جنوري څخه د 16 کال تر اپریل میاشتې پورې نږدې 900 افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې 2 اپسلو کې ماشومان دي په خبر کې راغلي د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې خلک هغو سیمو ته سفرونه کوي چې پخوا ورته د جګړې له کبله نه شوای تلی خو زیاته شوې چې شخصي بې ماینونه د خلکو دغه ازادي ګواښي په لغمان کې د یو کور ته دیوال د نړیدو په پیښه کې وتنو ته مرجوب لا وشته ده د باختر راژان ته خبر لمخې دا پیښه د لغمان د مرکز په یونس چوک سیمه کې شوې چې د یو کورنۍ درې غړي په کې مړه او څلور نور ټپیان شوي دي د خبر لمخې د کورنۍ مشر میرمن او کوچنۍ لورې مړه شوي دي او ټپیان روغتون ته رسول شوي چې ډاکټرانو یې روغتیایي وضعیت نازک بللی دی د اروپا د 15 متحدو هیوادونو مشرانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په خپل غونډه کې ټینګار وکړ چې د اوکران ملاتړ به کوي د دې غونډې د بحثونو تمرکز د چک جمهوریت پر هغه پلان وو چې هدف یې له اروپایي ټولنې بهر له ځینو هیوادونو څخه اوکراین ته د توپونو د اتل کمرمیو برابرول دي د دې پلان له مخې د چک د چارواکو او خصوصي کمپنیو د هڅو په نتیجه کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د اوکراین د پر مهمات راټولې شي د اروپای ټولنې او ناتو 15 غړو هیوادونو شمنه کړي چې د 1.8 میلیارډ ډالر په لګښت د پروژې تمویل کړي د چک جمهوریت سر ریاسم پیټر فیالا پروند د پولند د ولسمشر اندری دودا د هالند د سر ریاسم مارک روت د ډنمارک د سر ریاسم میټه فریدریکسن او د لاتویا د سر ریاسم ایویکا سیلینا کوربو شغلی فیالا وویل تمه ده چې اوکراین به پراتونکو څو ورځو کې د لسکونه زره یو سل 55 ملی متری توپونو د مهماتو لمړی جوپه تر لاسه کړی اوس د جرو په انټرنیټ کې پاسو jrodo.com کې اوري روسیا احتمالا د طالبانو د حکومت رسمي پیژندلو ته نږدې شوه امریکا خبرګون څرګند کړي د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم وای
دو طرفه ګټي دو طرفه خطرات دي روسانو ته در کړی دو فکر کوم چې ډیر زر به طالبان پر رسمیت باندې پیژنې تاسو هیڅ بزند او خند او دلیل نشه چې هغه په کې ټک نشي
پرې خبرونه کې به دا هم ووري چې کونړیان د اوبو د بندونو ته جوړېدو غوښتنه کوي
زمنګ ادم چې للم دي او بنه لري او سیلابي وب ام داریک سینتزي
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګرجستان کې له پراخو مظاهرو خبرو اونیس پروګرام مو د زهرو کاروان دی چې پکې مو د مخدر موادو د لسکونو کارخانو له ویجاړېدو خبرو تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
سپینه ماړی وایي که روسیا د ترهګرو ډلو له لسته د طالبانو د نوم ایستلو او د رسمیت پیژندنې په اړه اقدام وکړي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي د سپینه ماړی د ملي امنیت شورا بیان جان کربی د سیشن بی پروسه وروسته تر دې د خبره په یو خبري کانفرنس کې وکړه چې یو شمېر روسی چارواکو ویل چې دا سپلان لري چې طالبان د ترهګرو له تور لسته وباسي فیروزه عزیزی راپور لري
روسته له هغه چې د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د دې هوا ځنګړی استازي زمیر کابلوف د ترهګرو ډلو له لیست د طالبانو د احتمالي استلو د اقدام خبره کړې، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند وایي ک روسیا دا اقدام کوي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. جان کیربی پرون د مې په 28مه امریکا کې خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې وویل
طالبانو تر اوسه پر هیڅ یوې هغې ژمنې عمل نه دی کړی چې ویلي وو د واک ترلاسه کولو وروسته به یې ترسره کړي. موږ هېڅ دریځ نه لرو او نه به یې ولرو چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپېژنو. د روسیې په اړه موږ په دې باور یو چې دا به نورو ته ناوړه پیغام ورکړي. زه نه غواړم په دې اړه یوې فرضي موضوع ته ولاړ شم، خدا یو ناوړه اقدام دی.
جان کیربی د افغانستان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې، د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلن په اړه وویل چې دا د طالبانو لژمنو سره په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د مې په 26مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللي او ویلي دي چې دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې بندیزونه پرې لګولی دي. د روسیې تاس خبری آژانس د دوشنبې په ورځ د مې په 28مه نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلی و چې د ترهګرو له نوملاړه د طالبانو د حکومت ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به له وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون سه شنبه د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د حکومت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د روسي چارواکو دغه څرګندونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ضد د ازادۍ جبهې چې وخت نا وخت په افغانستان کې پر طالبانو د حملو اداوي کوي هم خبرګون راپارولای دی. دغه جبهې د سه شنبې په ورځ د مې په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو احتمالي په رسمیت پیژندنه او هر ډول امتیازات په سیمه او نړۍ کې په امنیتي توګه به خطرناکه پایلې ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د روسي چارواکو د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي او نه یې په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس ذاکر جلالی د دې موضوع په اړه په خپله ایکس پاڼه د سه شنبې په ورځ لیکلي دا امارات سره د اړیکو د پراختیا په اړه د روسیې د تر ټولو لوړې کچې څرګندونې دي چې د هغه هیواد د اطمینان او د اړیکو پراختیا سیاسي عزم ښیي. دا د امارات په تړاو د روسیې په سیاسي درک کې د پام وړ پرمختګ دی. دا یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمې هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل سوي دي.
د نړیوالو چارو ځینې افغان کارپوهان وایي روسیه په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي له طالبانو سره روابط نشتی کړي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم طالبانو تر اوسه په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه نه دي تامین کړي، خو دوی د خپل حکومت د دوامدار کېدو په لټه کې دي. له ښاغلي خادم څخه زما همکار فیروزی عزیزی د مرکې په سر کې پوښتلی چې دوی څه اټکل کوي چې روسیه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
امریکا له افغانستان تللی ده، اروپایان تللی دي، میدان خالی دی. نو اوس روسیا دغه نوی کم ډیپلوماټیک کم اصل چې ایجاد شوی دی چې خپلې ګټې به پالی او ملګری ملتونه هر څه وایي هغه به وایي، د هغه په بنیاد باندې دوی غواړي چې افغانستان سره د طالبانو سره اړیکه ټینګه کړي. نو که موږ کوم د نړیوال کوم معیار یا منشور راواخلو په هغه کې هم کوم امانیت نشته دی. که د امریکا د رهبرۍ دغه کوم تسلسل چې دا موږ 45 کاله ګورو په هغه کې هم امریکا داسې کوم کار نه دی کړی چې روسیه د پرسمیت باندې پیژني. نو دا دوه طرفه ګټې دي، دوه طرفه خطرات دي. روسانو ته درک کړی دی او فکر کوم چې ډېر زر به طالبان په رسمیت باندې وپېژني. داسې هېڅ بزنډ او خنډ او دلیل نشته چې هغوی به په ګټه کې نه شي.
یو خو د نړیوالو موضوعات دي، بیلابیل هیوادونه خپل څرګندونې لري، مګر خپله طالبانو په تقریبا دریو کلونو کې چې نږدې وخت کې به د دوی درې کلونه پوره سي د حکومت والی څه یې کړي دي؟ تاسو په نظر دا اوس کوم بندیزونه یې په خصوصا په ښځو باندې د دوی په کار د نجونو پر تعلیم باندې لګولي دي؟ تاسو په نظر آیا طالبان په د دریو کلونو کې دوی داسې څه کړي دي چې نړۍ یا سیمې ته دا وښيي چې دوی په رسمیت وپېژندل سي یا حداقل په دې اړه یو دلیل ولري؟
د دوی یو مسولیت ته یو هدف ته چې ځان قوی کړي. طالبانو په دغه تیرو دوه درې کلونو کې ځان قوی کړی، پیسې یې پیدا کړي دي، امکانات یې پیدا کړي دي، امریکا هم ورسره مرسته کوي او په داخل کې هغه کوم مخالفتونه چې و هغه یې ځپلي دي. دویم مسئولیت د دې خلکو د عام ملت دی چې دوی د هغوی په وړاندې باندې دي، عام ملت خدمات عرضه کول، د عام ملت په پروسو کې شریکول، د هغوی نظر اخیستل، عام ملت سیاسي پروسو برخه ګرځول، امنیت تضمین کول، دا بیله مس خدمات عرضه کول چې په هغه کې تعلیم شته دی، په هغه کې د کار حق شته دی. متاسفانه چې طالبانو په دغه برخه کې هیڅ هم نه دي کړي. دا بالکل د ټولنیز معیار سره او مینوال سره جوړ نه دی، کاملا نه پکې پاتې راغلي دي. مگر د امریکا د پاره او د روسانو د پاره او د چین د پاره د افغانستان د خزو د حق سمان هغه کې چې ته احساس پکې وي، هغه کې چې ته انساني او بشري اصول او حقوق به جندل، نو امریکا به شل کال دلته جګړه نه کولی او به افغانستان او د افغانستان میرمن د سینې پر وختلې. او روسان هم کوم مستثنا نه دي، روسان هم د افغانستان د خزو په حق غم باندې ګنمړ نه دي چې د خزو د حقوق په خاطر باندې به دوی هغه ونې دوی پرسمیتونه پیژني.
او د اوس لپاره کچېرې روسیا د اقدام وکړي او دوی په رسمیت وپیژني، یعنی طالبان په رسمیت وپیژني، آیا دا به د نورو هیوادونو لپاره هم زمینه برابره کړي یا نورو هیوادونو ته به هم دا انګیزه ورکړي چې په راتلونکي کې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني او یا هم دوی ته په ډیپلوماټیکه برخه کې امتیازات ورکړي؟
هغه هیوادونه چې د امریکا تر تاثیر لاندې، مستقیم تاثیر یا د امریکا سره پیمانونه لري، هغه به ځخ نه کی تر هغه وخت پورې چې امریکا دوی په رسمیت باندې ونه پیژني. ولې هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په مخالفت کې واقع دي یا حد اقل د چینایانو او د روسانو تاثیر پی ډیر دي او په ان زمان کې د طالبانو په رسمیت پیژندل د هغوی ګټو ته مومت تمامې دي، شي فکر کوم هغوی به لا جرأت منشي.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبخالو
لا نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د کونړ اوسیدونکو د سیلابونو او د وړې پریمانه اوبو د بې ځای ځای کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خاطر په خوړونو او درو کې د چیک بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په وینا هر کال سیلابي اوبه کرهنړي زوڅ مکو باغونو او کورونو ته زیان رسوي او همدارزه په خوړونو کې روانې اوبه زر ختمي شي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ اوسیدونکو وای د ولایت زیاته برخی غرونو او درونی ولیده غنی کرهنی زمکی لسیندی زوبو لوري پرتی او للمدی د دوی په وینا کله چې بارانونه وشي نو به په درو او خړونو کې پریمانه روانې وي. د خړونو په غاړو پرتی ودانی زمکی باغونه او نور حیاتی او پنسټیزی زیربناوی لمنځوړي خلک له مؤسساتو او وسنیو چارواکو غواړي چې د سیلابي اوبو د زور کمیدو ولسونو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خوړونو کې د اوبو پاتې کېدو او ذخیره کېدو لپاره باید چک بندونه جوړ کړي. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو ملک اول خان او حاجی احمد جان ازادي رادیو ته ویل
زمونږ د امزه کې لال مدي او بن لري او سیلابي او هم دارک سینتزي زمونږ په پیدن راځي نو کله چې غندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنا شي خیرازه بشي او دوی موږ کمی څاګانې چې وخلي وخت په وخت کې دا وب کمیږي دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي دیګه به کومه کوشي بل اراده چې زمونږ امزه کې به هم سیلابونه نه خرابې
چې ډېرې غټې ځمکې لري للمې ځمکې خوړونو اوبه چې کومې دي د پاسه سیلابونو اوبه دا شین ته ازادې زیو لستونو ته او ځمکو ته کومه ګټه نه رسېږي. ډېرې اوبه دي او ډېر غټ غټ سربندونه دي چې هغلته د اوبو د رایسارېدلو کوم امکانات نشته.
په کونړ کې د سیندیزي فرعي حوزې ریاست مسؤلین وایي د اوبو او برېښنا وزارت په مالی همکارۍ په خاص کونړ څوکۍ نرنګ سرکانو اسمار وټپور ولسوالیو کې د څلويختو میلیونو افغانۍ په لګښت په شپږ چک بندونو کارونه پیل کړي چې پکې په سلګونو کسانو ته د نفقه ګټلو او کار کولو اسانتیا وی چمتو شوې دي. په وینا چې کوم ځایونه د چک بندونو له جوړېدو پاتې دي، د وزارت په امر د هغوی هم سروي کړې ده. په کونړ کې د یاد ریاست مشر مولوی دوست محمد حنیف ازادي راډیو ته وویل،
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو یو کوچني ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي، او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي، او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او ښکلا کې هم ډیر مفید ثابتېدای شي.
ځایي اوسیدونکي وایي که په تیرو کلونو کې په خوړونو او درو کې کوچني او غټ چک بندونه جوړ شوي وای، نو د سیلابونو د زور مخه به نیول شوی وای، او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به سیلابونو خلکو ته په دومره اندازه زیات مالی او ځانی زیانونه نه اړول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ګرجستان د اعتراضونو راپور راواخلو، څو نړیوال خبرونه. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا پر افحه کې د هغه برید پاړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونه یې وپارول بحث وکړ، اسرائیل نن د غزې په دې جنوبي ښار کې نورې حملې وکړې. د حماس ډلې پر ضد په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو پاړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیل د پوځي عملیاتو د بدلون هیڅ نښه نشانې نشکاري، او په غزه کې د اوربند لپاره د نړیوالو هڅې بې نتیجې پاتې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته یوې ترورستي ډلې په توګه پیژني. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر افه کې د پراخو عملیاتو پاړه اسرائیل ته خبرداري ورکړې، خو د بایدن ادارې پرنو ټینګار وکړ چې اسرائیل تر اوسه له خپلو حدودو پښه نه ده غځولې. تاکل شوی د امریکا او چین دفاع وزیران د همدې اونۍ په پای کې په سنگاپور کې سره وګوري. د فرانس پریس خبری اژانس تر راپور له مخې لوید آسټن او دونګ جون به د شانګری لا ډیالوګ د غونډې په ترنډه کې خبرې سره وکړي. د دغې امنیتي غونډې په بحثونو کې د پام وړ مسلې د تایوان پر سر د چین او امریکا پر ناندریو ورټولې وي. د امریکا او چین د دفاع وزیرانو لیده کاته یوه اونۍ وروسته تر هغه کې چې چین د تایوان ټاپو شاوخوا پوځي مانورې وکړي. متحده ایالاتونه د ډیموکرات او خپلواک تایوان ملاتړ کوي، خو چین بیا غواړي چې دغه ټاپو واک په خپل لاس کې ولري. له تیرو 1300 رئیس لومړی ځل دی چې متحده ایالاتونه او چین لوړ پوړي پوځي مشران سره مخامخ کښېني. په جرمنی کې د ناقانونه نشي موادو د کارونې لکبل د مړینې شمیر په تیر 2023 کال کې بیساري کچې لوړ شوې ده. د جرمنی خبری اژانس ویلې تیر کال 2022 کسان د دغو توکو لکبل مړ شوي، چې د کشمیر د وړم کال په پرتله څه باندې دوه برابر زیاتوالی شي. دغه ناقانونه نشي مواد چې په جرمنی کې د خلکو د مړینې لامل شوي، کوکاین، کریک کوکاین، هیروین او مخلوط نشي مواد یاد شوي دي. د اعتیاد او نشي موادو په برخه کې د جرمنی مشتار بورخارت بلینرت د نشي موادو لعمله د تلفات او شمیري خطرناکي بللی دي. اوس په ګرجستان ته مخ کړو. په ګرجستان کې د بهرني ایجنټ په نوم د لنجمن قانون په تړاو اعتراضونه دوام لري. دغه قانون تر هغه چم د ګرجستان ولسمشي بیٹو کړي، خو پارلمان پرون سه‌شنبه دغه بیٹو لغوه او قانوني تصویب کړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې مهم ټکی اسد الله لودین اوروي.
په ګرجستان کې اعتراض کوونکي د بهرني ایجنټ تشپنوم قانون په وړاندې سړکونو ته راوتلي، او دغه قانون طرحه د روسي طرحه بولي. اعتراض کوونکي وایي چې دوی دغه قانون په وړاندې دریږي ځکه چې د دیموکراسۍ د اصولو په ضد ده، او له اروپای ټولنې سره دغه هیواد یو ځای کېدو مخه نیسي. یو اعتراض کوونکی الکساندر میشو یلیدزی ازادي رادیو ته وویل،
زه ډیر نه هیله ځکه دا د روسیې خوب دی نه د ګرجستان. دا زموږ اروپایي راتلونکي خرابوي. دا کار د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د بندیزونو اړتیا پیښوي. موږ د دې قانون په وړاندې ولاړ یو او خپله مبارزه جاري ساتو. دا مبارزه زموږ لپاره مهمه ده.
په ګرجستان کې دغه قانون د طرحې په وړاندې له اعتراضونو وروسته ولسمشر سالومه زورا بشولی دغه طرحه ویټو یا رات کړه، خو دغه هیواد پارلمان د سه‌شنبه په ورځ د ولسمشر ویټو رات او د قانون طرحه یې تصویب کړه. که څه هم د قانون لمخې د غطر هبیرته د ګرجستان د ولسمشر میسته ورزي خود ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلی طرحه قانون کې دوته نګدې شوې د بهرنی ایجنټ ورته قانون مخکې لدی روسي هم تصویب کړی چې ورسره پر بهرنیو موسسو آزاد رسنیو او مدني بنسټونو فشار راغلی او تړل شوې دي د آزاد اروپا ازادي رادیو مشر سټيفن کاپس ویلي د دغه رادیو د ګرجستان څنګه به د ګرجستان لپاره د خپلواکو خبرونو لرسولو په شان شي کاپس پرون د ګرجستان د پارلمان لخوا د دغه قانون تر تصویب وروسته په یو بیان کې ویلي همدال عمل دی چې پلسګونو زره ګرجستانیان د دغه قانون پر ضد د مظاهرو لپاره سړکونو تراوتلي هغه ویلي دغه خطرناک نوې قانون د روسي قانون دی او د بیان ازادي او دیموکراتیکو ارزښتونو ته زیان رسوي متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ګرجستان د پارلمان حاکم ډلې جورجن ډریم ته خبرداري ورکړې چې دغه حرکت او د مظاهره چانو د زپلو چارې به ناوړه پایلې ولري د اروپای شورا مشر چارلز میشل ویلي دغه قانون به اروپای ټولنې سره د ګرجستان یو ځای کېدل یو قدم شاته کړي
را پورونه مرکه او اوریدونکو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لمرګونو سیلابونو د نشتې دوه نیو پټيري دوه لهم سیلاب زپلې کورنۍ لګنو سندو سره لاسو غریوان دي یو شمیر سیلاب زپلو واسجر ډوته ویل سیلونه کورونا او څمه کې لمنځه وړي او سپخې مو کې ژوند کوي د دوی خبره له ناورین سره مخامخ دي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري جزئیات ته سنا کاکړ پراپور کې
د افغانستان په غور بغلان او یوشمیر نور ولایتونو کې د روسي سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د اوسېدو لپاره کور او سرپناه نه لري دوی وایي چې د کورونو سربېره یې کرنیزې ځمکې هم له منځه تللې او په خبره یې له یو بشري ناورین سره مخ دي د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسېدونکو عبدالبشیر وویل
زما خپل کور مې چې دا خو په کمال توګه را باندې وړه ده چې هیڅ شنه دی را پاتې یا مغنیم تر دیوال په ټوله ویلي کورنۍ کې را پاتې ده نور مکمل توګه د ما شره بینه وړي غنم پیاز د اڅه زراعتي کښتونه مزکه مسدروبدل په مکمل توګه بینه وړي په ډاګ یاستو خیمنه لرو د خوراکي توکي چشې نه لرو
د مرکزی بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلی اوسیدونکو نور الله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له بشري نورین سره مخ دی
او داخله خانمادار آمده
پکور کې مو بونه نوته دا کوټه و نړې دی اوس هم په خیمه کې یو زموږ د څخلو په خراب دي تر ټولو مهم دا چې د څخاکو بنه لرو او بیا موږ ته د سرپناه راکړي
د غور ولایت سیلاب زپلی ادریس ازادي رادیو ته وویل
ورځ تیر شو تر اوسه به سرپناه یو هیڅ مرسته مونږ د تر لاسه کړي کورونه مو ویجاړ شول څنګه لرو چې وایو خرو ډیر زیان مو ولید سمو چې درلودل او ټول ځمکې مو ویجاړې شوې په خیمه کې اوسېګو
د فاریاب ولایت سیلاب زپلی عبدالعزیز وایي چې په یاد ولایت کې سیلابونو د خلکو د عایداتو سرچینې لمنځه وړي
په کلیو او سیمو کې خلکو ته ډیر ځان رسېدلی دی د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي د خلکو ډیر څاروي مړه شوي دي شاوخوا له زرو ډیر څاروي لکه غواګانې وزې او پسونه مړه شوي دي
په تیرونیو کې په بغلان بدخشان تخار غور فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سختو سیلابونو له امله خلکو ته ډیر ځاني او مالي زیانونه اوښتي او ډیری خلک بې کوره شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا د معلوماتو له مخې د بغلان غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې لله سوزرو څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا اتیا زره کسان اغیزمن شوي دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د تازه شمیرو له مخې چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوي د مې میاشتې له لسمې څخه تر اوولسمې نېټې پورې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 449 تنه مړه شوي او 1318 نور ټپیان شوي دي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تېره اونۍ په یو راپور کې ویلي وو چې د سیلاب ځپلو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري هڅه مو وکړه چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان هم وپوښتو خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې سواب نه کړې دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ سیلاب ځپلو ته د 200,000 یورو مرستې اعلان کړې او ویلي دي چې دا مرسته به د افغانستان په شمالي لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې 28,000 زیانمن شوي کسانو باندې وویشل شي د اروپایي ټولنې په خبره دغه مرستې د روغتیا خدمتونو سرپناه د ژوند د لومړنیو اړتیاو لکه کمپلې د کور او پخلنځي توکي او نغدو مرستو په برخو کې ورکړل شي
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي چې د ورستو سیلابونو د اتیا زره قربانیانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 پنځه میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. البته اروپایي ټولنې پورستیو کې له سیلاب ځپلو افغانانو سره د 200 زره یورو د مرستې اعلان کړی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي رادیو د خبرونه په دې برخه کې یو جالب مطلب لرو. په کندهار کې د شالیمار دودیز میله پیل شوه. شالیمار په دې ولایت کې د هغې کلنۍ میلې نوم دی چې هر کال د توتو له پخېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړیږي. په دې میله کې تر ډېره د هغو ولسوالیو خلک زیاته برخه اخلي چې په سیمه کې روانې اوبه لشوي. دغه میله د احمد شاه بابا د پادشاهي رئیس په کندهار کې هر کال منزل کیږي چې په زرګونو میلهوال پکې ګډون کوي او د توتانو د خوراک ترڅنګ د پهلوانانو د غیژنیونې سیالۍ هم ننداره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د شالمار کلنی میله سش کال بیا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شو. د شالمار سجری میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو وبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک یېږي باسي، د کلا تراځي، د چمن تراځي، د ګلستان تراځي، د هر ځای خلک راځي، د یرا تراځي. نو درې ورځې دلته غیږی است کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربان ته ځي، ودالې ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. د 15 ورځې په کال کې یو وار دی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلی یو دلې د تفریح لپاره. په دا باغ کې دلې غیږی ته د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لویه برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوالي وایي له پیړیو د خپلو نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یووالي روحیه ورکوي.
کال کې دغه وخت جوړیږي دا میله. دا د پهلوانانو لپاره ښه فرصت دی. د ایرات سم راځي، د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره راځي، لکه سپین بولدک دا سي پنجوای ولسوالي د سپیروان خلک دی. دا د لیرا د غیژې دغه د پارملې د پارو د خپل غیژې باسي.
تخت خپل ولسوالۍ هم دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه ادمی نیکهګان دا هغه وخت ده. د دې وخت ډېر بیخي ډېر وخت کې د دې میلې چې د شالمار میلې په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې به پخوا یوازې د کندهار اوسیدونکو ګډون کاوه، خو د تیرو دوو کلونو راهیسې د هرات، بادغیس، فراه او نورو ولایتونو اوسیدونکي هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډیره ښه خوندوره میله ده. پخوا خو چور خلک به توتو راکړله، او نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شی شی غیږي دي. او نن د غیراتیان هم راغلي دي. نو د کنداریانو د غیراتیانو غیږي دي، ډیر شی غیږي وزنه. سږ کال د کندار ولایت سم راغلي دي، د بادغیس سم راغلي دي، د ایرات سم راغلي دي، او د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بالا دا غیږي د ځوانان دي، را شو وسوي دي. بالا دا شایسته غیږي دي، د ایرات ولایت، د کندار ولایت غیږي دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله له څو کلنۍ وچکالۍ وروسته کندهار کې داسې مهال ترسره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوو فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمدشاه بابا د واکمنۍ رئیس د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسیدونکو په پراخ ګډون ترسره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وړاندې د سحر کاروان اونیس پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو، څلور بجې او دېرش دقیقې دی لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دوحې پر راتلونکي غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. دغه خبره د دې وزارت مرستیال ویان ضیا احمد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له بحث وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر خبره کړې. وړاندې راغلی د دوحې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله دا ځل د غونډې د جوړونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی. ټاکل شوی ده چې د دوحې درېمه غونډه د جون د دېرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په دوحه کې جوړه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د کارکوونکو شمېر د پام وړ کم شوی. فرانس پریس خبری آژانس نن د یوناما د ماین پاکولو څانګې د مشر نایک پاوند په حواله ویلي په 2011 کال کې 15,000 ماین پاکان و افغانستان کې فعالیت کاوه، خو اوس یو شمېر درې زرو ته کم شوی دی. د ماین پاکانو د شمېر د کمېدو علت نه دی په ډاګه شوی، خو یوناما لا هم ویلي چې په افغانستان کې د ماینونو خطر په خپل ځای دی او هر ورځ یو کس پکې وژل کیږي. د ملګرو ملتو شمیرې ښیي چې د 2023 کال له جنوري د 6 کال تر اپریل میاشتې پورې نږدې 900 افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي، چې 2% کې ماشومان دي. په لغمان کې د یو کور د دیوال د نړېدو په پیښه کې وطن او تمرشوب لا وشته ده. د باختر آژانس د خبر له مخې دا پیښه د لغمان د مرکز په یونس چوک سیمه کې شوې، چې د بې کورنۍ درې غړي پکې مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د اروپا د 15 متحدو هیوادونو مشرانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په خپل غونډه کې ټینګار وکړ چې د اوکراین ملاتړ به کوي. د چک جمهوریت سرریاسم پیټر فیالا پرون د پولند د ولسمشر اندري دودا، د هلند سرریاسم مارک روت، د ډنمارک سرریاسم میټ فیدریکسن او د لاتویا سرریاسم ایویکا سیلین یا کورباو. شاغلی فیالا وویل تمه ده چې اوکراین به په راتلونکو څو ورځو کې د لسکونه زره 155 ملي متري توپونو د مهماتو لومړۍ جوپه ترلاسه کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به وایي چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشي موادو جوړولو نږدې یو نیم سل کارخانه وی جاړی کړی دي.
کشتی خشخاش د افغانستان نږدې به صفر است کی قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښ سفر د نسی شوې دي. موږ د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوشش کوو.
په یو بل راپور کې به وایي چې یو تازه څېړنه کوي د چرسو نشه د معتاد مور په ګیډه کې د هغې د ماشوم د ودی مخه نیسي.
وی تعداد جوانان که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه ځوانان په تیر بیا میرمنې چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې نشې مواد ولې د بدن درې د لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر کولاسکار شریف یار سره مرکه کړې.
ټول نشه یي مواد د بدن د ریکتیدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وای.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
نه خو من نه صرف زده کار نه کوم، تاسو بس نه یاست پوه شوي.
تر دې خوشه چې زده یو وره تلاشی کوم.
دا د کومندان سره په تلاشی مکه سردار
خواه نه تا څه شی دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت ادعا کوي چې په تیر اونۍ کې په افغانستان کې د نشه یي موادو جوړولو تر سلو ډېری کارخانې ویجاړې کړې دي. د د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کارخانو کې د نشه یي موادو جوړولو ترڅنګ د نشه یي موادو جوړولو لپاره کیمیاوي مواد هم پروسس کېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید دوام خطرناک کار بولي او وایي کله دې موادو سره مبارزې ته ډېر پام ونیسي د جوړولو اندازه به یې نور هم ډېره سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نیول سوو نشه یي موادو په ډولونو کې د کیمیاوي نشه یي موادو اندازه ډېره سوې ده. دا نشه یي مواد چې په افغانستان کې جوړ سوي د دې هیواد بېلابېلو ښارونو ته قاچاق کېږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي چې د نشه یي موادو د جوړولو څو کارخانې ویجاړې کړې دي. د یادولو وړ ده چې په دې کارخانو کې تر ډېره حده کیمیاوي نشه یي مواد په تېره بیا شیشه جوړېدل. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت معلوماتو پر بنسټ د طالبانو نظامیانو په تېره اونۍ کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړولو 123 کارخانې ویجاړې کړې دي. په دې لړ کې 1 کارخانې په نیمروز، 14 کارخانې په فراه، 3 کارخانې په هرات او 9 کارخانې په غور ولایت کې تخریب شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی امکانات لږ دي او دا لږ امکانات د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې لګول کیږي.
کشتی خشخاش در افغانستان نزدې به صفر است. کی قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې شوی دی. موږ د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوښښ کوو. موږ هڅه کوو چې زموږ د مبارزې کچه لوړه شي او په بشپړ ډول د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. دا کار ډیر وخت غواړي او زموږ امکانات لږ دي. موږ تر دې مهاله د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره کوښښونه کړي دي. تر دې وروسته به انشاءالله ډیره هڅه وکړو چې نشه یي مواد قاچاق نه شي او په بشپړ
طالبان حکومت خپلواک بنسټونو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري. په دې اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور هم نه دی خپور شوی، خو پروسه ښکال د دې سازمان یو راپور وښودل چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو جوړیدل په چټکۍ سره ډیریږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې تاجلګران وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو مسلې ته ډیره توجه کړې او له دې فرصت څخه د کیمیاوي نشه یي موادو مافیایي ډلو ګټه اخیستې ده. دې ډلو چې پخوا به یې تاریخ قاچاق کول، اوس یې د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ته پام اړولی دی، ځکه چې د دې ډول نشه یي موادو قاچاق ډیر اسانه دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي پخوانی معین ډاکټر ظفر په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید مسله خطرناکه بولي.
تریاکو سره خو به مبارزه وشي، خو نور خطره مواد هم کیدلی شي، یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپل یو در سر دی.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو ایوتیا د څارنې ادارې په وروستي راپور کې ویل شوي و چې افغانستان د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په سرچینه اروپا ته د دې موادو د قاچاق په لار اوښتې دي، ځکه ډیری نشه یي مواد د ایران او پاکستان د لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت هم په دې وروستیو کې دعا کړې چې افغانستان ته له د باندې څخه ډیری هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشه یي موادو جوړولو نږدې 1.5 کارخانې ویجاړې کړې دي.
راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګاډه ویلا وکړو.
راځه راځه په خو وخت کې راغله.
اوهو، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه موتادیږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې یو تازه چیرنه خي د چرسو نشه د موتاد مور په گیډه کې د هغې د ماشوم د ودی مخه نشي او جسمی شکل یې هم غیر منظم کوي. دا چیرنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیګان په انتون کړي خي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتاد مور په نس کې ماشوم کافی وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیر بیا د سر جمجمې ته ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګیډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغیزه کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیکن پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې د 109 داسې میندو معاینه چې د چرسو نشه یې کوله، د 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوې چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګیډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغیزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګیډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ دریو میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګیډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم وزنه ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګیډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي. د غډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزوري سبب کیږي.
باوجود آورده میتنه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړي دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغز ستونزې درلودې. په تېره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون مرستیاله ډاکټره فریما نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورسي ډېری جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلې ماشومان یې هم ډېر نارام او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسېږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري په ګیډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلي چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغیز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګیډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او همدا چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغیزې پر ماشوم باندې تر زیږیدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
ترنو اورېدونکو، پرا پور کې مو اوریدل چې د چرسو نشه د معتاد مور په ګیډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم اخر به ورځ ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې را کزا چې په دغه کې اختک
مال دې دمون خراب کو او دوی دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د انسان د وجود توازن له منځه وړي او په نتیجه کې د لاسونو، پښو او سر د ریږدېدلو سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د بدن د ریږدېدلو لامل کیږي، کوم ډول نشه یي مواد ډیر دغه ستونزه پیښوي، نشه یي مواد معمولا د بدن کوم غړي په ریږد راولي، د نشې په کوم پړاو کې د معتاد لاسونه او پښې ریږدي، او د بدن د ځینو غړو ریږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې د ځینو کسانو د بدن غړي ریږدي.
لومړی عصبي علتونه، مثلا یو نوع عصبي ناروغي چې د فارکنسونیزم په نامه یادیږي، په دغه مرض کې هم د بدن غړي اکثره لاسونه پښې او سر رفیږي. بعضي رواني ستونزې لکه انزایټي یا ویره ډیپریشن، دا هم د بدن د غړو د ریږدېدا سبب کیدلی شي. ستونو کې چې کومه غده ده تایرایډ په نامه، هغې ناروغۍ کې د بدن غړي خصوصا لاسونه او زړه رپیږي. همدارنګه د ډوپامین کمښت او د اسټایل کولین زیاتوالی، دا هم د بدن د ریږدېدا سبب کیږي. همدارنګه نشه یي مواد که هغه د اپین خاندان وي، مورفین، کوډین، ټرامادول، هیروین او همدارنګه الکول او نور نشه یي مواد، د دوی استعمال او کته کېدی په یو دوم دواړه، دا هم د بدن د ریږدېدا سبب کیدلی شي. او بعضی عصبي دوایانې دوی هم د بدن د ځینو غړو خصوصا د لاسونو، د زړو، د پښو، د سر د رپیدو، د ریږدېدو سبب کیدلی شي.
تاسو د بدن د ریږد په لاملونو کې د نشه یي موادو یادونه هم وکړه. نشه یي مواد ولې د بدن د ریږدېدلو لامل ګرځي؟
نشه یي مواد په څو میکانیزمو یا په څو میخانیکتونو د بدن د ریږدېدو سبب کیږي. اول دا چې خپل بازل ګنګلیو یا بازل نیکلیو ورته وایي چې کوم د مغز په منځ کې واقع دي، او د دوی وظیفه دا ده چې د بدن حرکات کنټرول کړي. نشه یي مواد اول په مستقیم ډول په دغو بازل ګنګلیا یا بازل نیکلیو باندې اغیزه کوي، او د دغه هستو خرابېدو سبب کیږي. په نتیجه کې د بدن د حرکاتو د غیر موازنی او یا د رفیده سبب کیږي. بل دا چې زموږ ستاسو توازن د سیریبیلم یا د دماغ اصغر وظیفه ده، نو نشه یي مواد په سیریبیلم باندې هم بد اغیزه کوي یا دماغ اصغر باندې بد اغیزه کوي، د هغې د تخریب او خرابېدو د هغې د وظیفې د کموالي سبب کیږي. یعنی نشیانو ته کافي کړو کې کاغذ رواني. بل دا چې نشه یي مواد د ډوپامین د چې یو نوع نیورو ترانسمیټر دی یا یو نوع پیغام وړونکی دی عصبي، د دې د کموالي سبب کیږي. چې هغه کله کم شي هم د بدن د غړو د ریږدېدا سبب کیږي. همدارنګه نشه یي مواد د اسټایل کولین چې یو بل نوع نیورو ترانسمیټر یا پیغام وړونکی دی د زیاتوالي سبب کیږي، او په نتیجه کې د بدن د ریږدېدا سبب کیږي. د بلې خوا نه همدا نشه یي مواد د اډرینالین د افراز او یا د اټونوم سیستم د تغییراتو سبب کیږي، یا د اټونوم سیستم یا خودکار عصبي سیستم د تیزوالي سبب کیږي، او په نتیجه کې د زړه ریږدېدا، د پښو د لاسو ریږدېدا کسته پیدا کیږي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر په معتادینو کې د بدن د ځینو غړو د ریږد سبب کیږي؟
ټول نشه یي مواد د بدن د ریږدېدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وایي، مورپین، پیکیډین، پنتازوسین، همدارنګه ټرامادول، برین سټیمولنټس یا مغز پاراونکي لکه کوکاین او یا ټابلیټ کاچ ورته وایي، دا یا شیشه ورته وایي. ټول نشه یي مواد د بدن د اکثرو غړو خصوصا د لاسونو، خپو، زړه او د سر د رپیدو او ریږدېدو سبب کیدلی شي.
د نشې په کوم پړاو کې د معتادینو لاسونه او پښې ډیر رپیږي؟
د نشې په ټولو پړاوونو کې د معتاد لاسونه او پښې ډیر رپیږي، خو هغه کسان چې اول ځل دپاره پروږدي کیږي، د دې خلکو پښې او لاسونه ډیر رپیږي او زړه ډیر رپیږي. او هغه کسان چې ډیر زیات مقدار سره نشې مواد استفاده کوي، هغوی ډیر لاسونه او پښې د ریږدېدو سبب کیږي. او د نشې په آخر مرحله کې کله چې دی نشې ډیر ضعیف کړی او نشه ډیر وخت د فارې استعمالي او دغه په اعصابو کې د دوه د کمزوري سبب شوی نو په دغه وختونو کې نشه زیات د بدن د خپل اسونو او د زړه د ریګدیدا سبب کیږي.
د بدن د جینو غړو ریګدیدل معتادین لسه ډول ستونزو سره مخ کوي.
اول خو دا چې د بدن رفیدل او یا ریګدیدل په ظاهری ډول باندې یا وجاهت یا ښکلا باندې هم بد تاثیر کولی شي. دویم دا چې دوی یو نوا ټارګیټ یا نښانه کیږي، مثلا د دوی لاسونه او پښې رفیږي نو خلک عام خلک چې ګوري دوی یو نوا سټیګما ورته پیدا کیږي چې دا خلک حتما نشیان دي او دوی ته په بد نظر کتل کیږي. دریم دا چې د کسان چې لاسونه رفیږي یا پښې رفیږي ریږدي یا زړه ریږدي، دوی خپل کارونه درست سم نشي کولی، دوی خپل ژوند سم نشي کولی، حتی په خبرو کې هم دوی طرف دا پیدا کیږي، خبرې د دوی سمې نه وي، واضح نه وي. بالاخره دوی ته ډېرې فزیکي، کورنۍ او اجتماعي ستونزې راولړېدلی شي.
آیا د ټولو نشیانو لاسونه سر او یا پښې ریږدي او که ځینې ځانګړي کسان له دې ستونزې سره مخ کیږي؟
په اولو مراحلو کې کیدلی شي چې اکثره نشیان لاسونه او پښې ورېږدي، او هم همدارنګه د نشې په اخرو مراحلو کې هم کیدلی شي چې عصبي غړي خراب شي او یا وظیفې خپلې درست انجام نه کړي. په دې صورت کې هم کیدلی شي چې ټول نشیانو لاسونه سر او پښې او بالاخره زړونه ورپیږي. خو داسې کیدلی شي چې بعضې نشیانو کې د علامې ونه لیدل شي، او هغه نشیان چې هغوی د مخکې نه رواني ستونزې لري یا د پارکینسون ناروغي لري یا ټریمور لري یا انزایټي ویره لري او یا نور عصبي ناروغۍ لري یا د ډوپامین کمښت لري یا د اډرینالین زیاتښت مثلا د انزایټي په ناروغانو کې دا شیان ولري، او دا نشیان چې دي ډېر زر دي ته مساعد دي چې د دوی پښې او لاسونه په زیات اندازه باندې نظر و نورو ته ورپیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا د بدن لړزیدل یې ښه کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې د هغوی عصبي سیستم د نشې په وجه ډېر کمزوری شوی وي، دوی خلک ځانګړې درملنې ته ضرورت لري. او ډېری کسان هغه چې پرمختګ ډېر نه وي کړی او د دوی سیستمونه نه وي ور خراب شوي، د دې امکان شته چې د نشې په پرېښودلو سره بېرته د دوی هغه مرکزونو خپل فعالیت فیل کړي او د دوی ریګدیدا د منځه لاړ شي. او هغه کسان چې کوم رواني ستونزې لري، د مثلا انزایټي یا ډیپریشن لري، د نشې په پرېښودلو سره کېدلی شي چې د هغوی په ریګدیدا کې یو څه اندازه خوالی راشي، منتها بیا هم هغوی ضرورت لري چې خپله تخصصي بخش ته لاړ شي او خپله تداوي سرته ورسوي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشې موادو استعمال د معتاد د وجود حرکات ګډوډوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا نه خور دی زت پودر وہی یا دی میړ پودر وہی
لا پمړی کنا و پمور خو سخ خبر نه خم خم مور
چې موږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو غنده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوري.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې دا ازادي رادیو خبرونه چې لر وساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې اکبر یو بس موټر چلوي، دی د لوی لارې پر غاړه خپل موټر یو رستورانت ته دروي او سپرلیو ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو او بیا به ځو. سپرلی چې رستورانت ته ننوځي، سمدلاسه پولیس رستورانت محاصره کوي. دا چې پولیسو ولې رستورانت محاصره کړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډېر وخت به نه تېروئ، لاره اوږده ده، یو ساعت وروسته راشئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشی؟
شکر لالا، تم ستړی مشی؟
خیر اوسې، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاده. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم، څنګه احسان؟
که تاسې زموږ هوټل ته موټر ونه دروئ، نو زموږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډیوالی ده، نو موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به موږ ته ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به د زمري نوک هم راکوي؟
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دی بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندی اوسې ژوندی.
اکبر استاده، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قماندان صاحب، هغه دوټا شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي. شکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نور دې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قماندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا دی راغلم قماندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس ته ورکوې؟
څه شی چرس؟ نه قماندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې به سم نه یاست پوه شوي.
ته را دی خوښه چې زه د یوارې تلاشي کوم.
دا دی قماندان صاحب، تلاشي مه کوئ صاحب. دا دی
خواهې نه، دا څه شی دی؟ تا خو ویل چرس را سره نشته. وګوره ټول بالا پوش له چرسو ډک دی.
قماندان صاحب، ما خوشه که صاحب، زه بې ګناه یم.
ته یو مجرم یې، څنګه دې خوشې کوم؟ دا هره ورځ چې موټرونه ټکر کېږي او یا چپه کېږي، دا اکثرو علت یې دا دی چې موټروانان یې نشیان دي او نشه یي مواد تاسو ورکوئ.
قماندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس ته به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي. وی ګورې، زه غریب سړی یم صاحب، ما خوشې کوي.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
سمه ده قمندان صاحب.
دا زهدی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو الله مرسه.
د زهرو کاروان
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم په خیالونو کی رازی چستېږي مې شپټي په خوبونو کی رازی چستېږي مې شپټي په خوبونو کی رازی خیالونو کی رازی په خیالونو کی رازی تکور که